د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعت خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې د افغان سیاستوال میر رحمان رحماني او د هغه د زوی د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د بیا کتنې یا ننګولو غوښتنه رد کړه. رحماني د افغانستان د ولسي جرګې مشر او زوی اجمل د جرګې غړی و. دوی او ورسره تړلو لږ تر لږه 44 شرکتونو د امریکا د خزانې وزارت د تیر کال د دسمبر میاشتې د اعلان له مخې د امریکایي ځواکونو په تدارکاتي تړونونو کې پراخ فسادونه کړي او د امریکا لسګونه میلیارد ډالر خوړلی دي. رحماني هغه وخت د امریکا د خزانې وزارت دا پریکړه رد کړې وه او ویلي وو چې دوی چمتو دي محکمې ته د خپل سپیناوي اسناد وړاندې کړي. د محکمې د پرونی بیان له مخې د بیا کتنې غوښتنه ځکه رد شوه چې تورنو د پریکړې د دې ننګونې لپاره وړتیا نه ده ښودلې. بیان همدارا زیاتوي چې تورن امریکا ته نه دي پرېښودل شوي او د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې پر وړاندې د درېدو جوګه نه دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د یوې زړې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د کندهار د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او مبارزې ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د معروف ولسوالۍ په اوومه ناحیه کې هغه مهال وشوه چې یوه پخوانۍ مرمۍ په غره کې پر 50 ماشومانو وچاودېده. د بیان له مخې په دې پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د وري په 15 وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودېدو له کبله 30 کسان مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر وایي د عیناک د مسو د کان د استخراج د پروژې په عملي کېدو سره باید د دې کان په سیمه کې د لرغونو آثارو ساتنه وشي. باختر اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکوي چې د دې وزارت سرپرست مولوي خیرالله خیرخواه پرون د مس عیناک د کان د قراردادي چینایي شرکت له مشر سونګ وینګ بینګ سره په کتنه کې په کان کې د کیندنو پر مهال د لرغونو آثارو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د خبر له مخې ښاغلي وینګ بینګ ډاډ ورکړ چې دوی به هڅه وکړي د مس عیناک پروژه په داسې ډول پلی کړي چې کلتوري آثار زیانمن نشي. د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه د جمهوري نظام پر مهال یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل شوې وه، خو د کان په سیمه کې د لرغونو آثارو د راوتلو له کبله یې کیندنې وځنډېدې. د غزې په نوازه ښار کې د نصیرات سیمه العوده روغتون د اداري ودانۍ 5 پوړ او 6 تربرید لاندې نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسیوس پرون پر ایکس شبکې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر روغتونونو له حملو ډډه وکړي او د اوربند او سولې لپاره کار وکړي. ګبریسیوس ویلي چې پر نصیرات روغتون د وروستي برید له کبله د یاد روغتون د برېښنا سولري سیستم خراب شوی او د روغتون د اوبو او تیلو زیر متهم در زیان رسیدو خبر ورکړل شوی دی. علاوه بر روغتون هر ورځ لک تر لګه 1200 ناروغانو ته روغتیایی خدمات وړاندې کوي او شاوخوا 209 تنه روغتیا پال لري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا له دې برید سره د 2023 کال اکتوبر څخه تر اوسه د غزې په ترانګه کې د شپږ دیرش روغتونونو له ډلې 1 روغتونونه زیانمن شوي. او د امریکا د مشرانو جرګې یاسنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لانجمنه لایحه پرون تصویب کړه. په دې مرستو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر اوکراین ته ځانګړي شوي. همداراز له اسرایلو سره شاوخوا 6 میلیارد ډالر هم د دې مرستو یو برخه ده. په سنا کې د اکثریت مشر چک شومر وویل پاتې برخه مرستې به له غزې نیولې تر سودانه په کړکېچ کې د ښکېلو ملکیانو لپاره ځانګړي شي. سنا له 2 میاشتنۍ ځنډ وروسته بالاخره د مرستو د لایحه تصویب او د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې کړه. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د سنا له تصویب وروسته به دا سند سمدستي لاسلیک کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر افغان جنو او ښځو د طالبانو محدودیتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
ملخ داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس شینجی ورسره هم راغی، نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوی وشي په کلکه باندې.
د کونړ ولایت په څو ولسوالیو کې خلکو یو ځل بیا د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړې.
د کونړ ولایت په 12 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوې دي. ان امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منډولو کمپاین شروع شو.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د دې ادارې د بې پرېتوب په اړه د حقیقت موندونکي ګروپ د راپور هرکلی کړی.
We welcome the report. We welcome the recommendation.
موږ د دې راپور هرکلی کوو. موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو.
نور مطالب هم لرو. په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند څخه د هغو د حذفولو هڅه کوي. د بنسټ په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یوه 413 مخیز راپور کې چې نن خپور شو همدراز ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د 2022 کال له پایله د 2023 کال تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي یې د ځورونې او ظالمانه غیر انساني او سپکوونکي چلند موارد دي. د صفي الله ستانکزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهرا هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو سار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له ځورونو او ظالمانه غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن دکر وای افغانستان د اقلیمی بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د نوملړ په سر کې دی. هغه د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د اقلیم د ویجاړونکو اغیزو د مخې اړولو او د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره باید کار وشي. په همدې حال کې په افغانستان کې په تیرو دوو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 99 کسان وژل شوي او 4 شپېته نور ټپیان شوي دي. ابدا سپوږمۍ او د موضوع نور تفصيل.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیرا کرندیکر وایي چې افغانستان د اقلیم د بدلون پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او اړتیا ده چې ټول د اقلیم د ناوړه پایلو مخه ونیسو او د ښې راتلونکې لپاره هڅه وکړو. کرندیکر د دوشنبې په ورځ د اپریل په 22مه نیټه د ځمکې د ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ورځ د دې یادونه کوي چې د ځمکې خوندي کول د هر چا دنده او مسؤلیت دی او زیاتوي چې واړه کارونه هم کولای شي چې ستر توپیرونه رامنځته کړي. هغې د اقلیم د ناوړه اغېزو د کمولو او د باثباته راتلونکې د پیاوړتیا لپاره د ګډو هڅو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوه اونیو کې افغانستان د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې له امله یې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لخوا په خبرو شویو شمیرو کې راغلي چې د اختر له لومړۍ څخه تر تېرې جمعې پورې په دغو پیښو کې د وژل شویو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 46 تنو ته رسېدلی. یو شمیر هغه افغانان چې په دې پیښو کې ټپیان شوي وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د نورستان ولایت اوسیدونکي زین الله ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ډیره کرنیزې ځمکې او لارې زیانمنې کړې دي.
ځمکو ته خو زیان رسولې دي. د بل کورونه دا څو ورځې دوامداره باران او کورونو ته زیان رسولې و. ځینې کورونه هم کېنولې. مشکلات زیات و، بس خدای خیر کړو نو لارې خو لارې هم خرابې و، سړکونه هم ډېر مشکلات لرل. موټر هم څه وخت لپاره بندې وې، تګ راتګ نه کېده.
د کونړ ولایت اوسیدونکي چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله په خپله سیمه کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا ناړۍ مرکزي کلي نه تقریبا 100 جریبه ځمکه چې ده هغه زیانمنه شوې ده. تقریبا داسې 15 پورې کوم سړکونه دي، پرایي او یو عمومي سړک چې د کونړ نه د ناړۍ ولسوالۍ پورې دی هغه په شپږو ځای کې زیانمن شوی دی او تر پرونه پورې بند و. او اخیرم پرون ماښام د شپې د تګ راتګ د موټرو دپاره آزاد شو. تر 100-150 پورې کورونه زیانمن شوي دي چې په هغې کې کوټې او د چاردیوارۍ کوم دیوالونه دي هغه غورځېدلي دي. زما خپله 15 متره دیوال او دوه کوټې ورسره غورځېدلي ولیدلي دي.
د اسلامي کریډیف مرستندویه بنسټ د سیشن بی په ورځ په یو راپور کې ویلي چې تېره اونۍ په افغانستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزوي او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. 93,000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو او تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دي او له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره لږې اسانتیاوې لري.
د برتانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو د لیږد لایحه پرون تصویب کړه. له دې یوه ورځ مخکې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي و چې د دې کډوالو د لیږد لومړنۍ الوتنه به له 100 تر 200 راتلونکو اونیو کې پیل شي. په عین حال کې په برتانیا کې ډیره یو شمیر افغان کډوال چې تر اوسه نه دي توانیدلي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد ترلاسه کړي وایي دې موضوع ډیر اندېښمن کړی دی.
د برېټانیې پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته بالاخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیږد په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت دا لایحه چې د پارلمان هوکړه یې ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د روانډا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي روانډا ته لیږي، څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمېر چې روانډا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی، خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی، افغان په ډېرو سختو حالاتو کې ځان را رسولی. قانون له مخې به دوی ځي دروندا هېواد ته، شاید ډېر افغانان د لیرو بدو حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پرېکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر اغېز ولري، په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د یو آرام ژوند لپاره دې هیواد ته راغلي دي. دا کار کولی شي د هغوی پر روان اغېز وکړي او اندېښنې زیاتې کړي.
دا هم معلومه نه ده چې وروستیو دوو کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورځپاڼه لیکي اوس مهال 13,000 کډوال چې د کډوالۍ قضیې تر څېړنې لاندې دي روانډا ته د اخراج سره مخ دي. روانډا په وچه کې ایسار او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې مشر د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. له دې مخکې اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د 10 په برید کې لاس درلود. د سفیولا ستانگزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلوونکو هیوادونو او سازمانونو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته د اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جلب کړو، څو بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلوونکو کیو متحد پتو گراو
گرزنی.
حماس چې امریکا او اروپایی ټولنې ترګر سازمان غنی د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل د حماس د لمندړولو لپاره په غزه ترنګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې دم روان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولی چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمیر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزه او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غنو تمویلونکو خپل مرستې وزنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړې. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحدو ایالتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لیدنارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې بیا هم نور راپورونه لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې له تاجکستان سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د اتلولۍ د سیالیو کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو دی. دا لوبه د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې پیلیږي. که افغانستان د تاجکستان پر وړاندې بریا خپله کړي، نه یوازې نیم پایلوبې ته وځي، بلکې د فوټسال نړیوال جام ته به هم لاره پیدا کړي چې تمه ده د روان کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب ترسره شي. د تیرې دوشنبه په ورځ افغانستان بحرین ته 3-2 ماتې ورکړه او له هغه مخکې له کویت سره لوبه 3-3 مساوي شوه، خو له ایران څخه یو د 3-3 ماتې خوړلې وه. ازادي راډیو خبرونه اوري. په کونړ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت له 1500 ولسوالیو څخه په 1200 کې کوکنار کرل شوي چې د لمینځوړو کمپاین پیل شوی دی. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوي دي چې د نشه یي توکو له کرکیلې، سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کرلی دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسېدو سره ټولو بزګرانو ته په زلونو ویلي وو چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د 1200 ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جریې به ځمکه وي، او دا ویل شو چې د کونړ ولایت په 1200 کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګام دی، داسمار دی، چپه درکې نه کرل شوي، نورو یې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي د کرکیلي ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبره چې په 30 کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمانځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلي سره مخه وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ د اوریدو لپاره راسره پاتې شئ. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندوز ولایت په ځینو ولسوالیو کې ملخانو کروندې او څړځایونه له منځه وړي دي. د ولایت یو شمیر کروندګر او مالداران وایي چې د ملخان په دشتیارچی، امام صاحب، قلایزال، اقتاش او چاردرې ولسوالیو کې پیدا شوي. بلخوا د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په زیانګالو سیمو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړی دی.
د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او څړځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمیر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او څړځایونو برید کړی، کښتونو او څړځایونو زیانمن کړي دي. د کندوز د دشتچرچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان ازادۍ روډې ته وویل چې له 20 ورځو راهیسې ملخان را سرګند شوي او څړځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ مخکې یو خاص ملخ و او اوس چینجۍ ورسره هم راغی، نو دا چینجۍ د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي تر دې مخکې چې ملخان د هګوی اچول پیل کړي باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یې وړل شي.
واښه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. اوبه نشته، واښه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي شاید خلکو مالونه تلف شي. خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشت او دانه خپل مالونه بدخشان په لاره رستاق په لاره تخار په لاره دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډې ته وویل له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجې پیدا شوی، دا کیسه ملخ پیدا شوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه، دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه مو په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه. ګوره دښتې وچې شوي، دلته مو راسیبه کړي، دا څاروي مو دلته راویستلي دي. کاکا دا ګوره دا وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشچرچې ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دی، دغه ملخ دی او دغه غنم دی او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګر در روان دي تخریبوي. او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلي نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی و، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حق باندې موږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانوم طالب دی دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړی و پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول. خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو سی ون نوې په دې باندې څه احساس وای تاسو؟
مونږ به خوشاله چې پاتی او یې خو خود وکنه چې مونږ به څه کوو کم خوا بجو مونږ سره دا نوې کارټونه دي. سی سی لوخي موخي هر څم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لار کې بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو. مونږ دا غواړو چې مونږ دلته پاتې شو، کورونه مخ کې وو خوران شي وی دي.
جاوید زمو خدا ز جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به مونږ له خدای ستړي زور او تکلیف را کاو چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله. خو سر ته مونږ ذهن جوړ کړي، نو سر ذهن مونږ تیار یو، نو کو دی و جزې بس بیا زو. لکه مونږ اوس په دې په خپل سر نه زو چې دلته مونږ خواري ډیره کړي، کاروبار هم دی، بزنس هم دی. او کو دی به چرته داسې وي چې قانوني لار ورته جوړ کو کنه، نو قانوني لار خدا د اوس مثال یو ویزال ته 4-5 لک روپۍ ده. او چې زره دي لار شم 4-5 میاشتې کې زو واپس هم نشم کولای، نه پاسپورت شته نه ویزه ملاوي. بیر ور په دې کې نه ولی فرانس ته نه زو ولی جرمني ته نه زو. شل 1.5 لک روپۍ باندې خپه خوخه خلک زی، خو ټول خلک روان دي، زمونږ د کلو نه خلک روان دي.
وانو نعمت مونږ ته د کابل یو خاص کابل یو یار مونږ په دې وجه پریشان کړی. مونږ پیدا شوی په دې پیښور کې او د مونږ پلرګنۍ راغلې و یار. مونږ کور ته لاړ شو وجه د ماجر والا ګل سي صاحب دا بل زمونږ خپل یو خپلوان دی، غي تل د کور اراده او کاغیر چودري دا معلومات شي چې دلته پاتې شو لاړ شو څوک نو ټوله ټینشن کې چولې. یو خو د روزګار د نفقې ټینشن دی، بل خو د اوسېدلو نه ټینشن دی. نو
نوم میرا اتلاه مونږ خو خپل دا پیوار لرو، نو مونږ ته خو لا فینل څه مشکل نشته. نو هغه خو کمی او غیر قانوني او خلاړ
چې چا سره پیوار کاړي نو دوی ته $300 نفر ورکي چې افغانستان ته ځي. نو تاسو به دا خو خوښوئ چې دا ډالر اوس داسې ښایي چې یو این ایچ سی آر یا زیاتوي تاسو لپاره، نو بیا به ځئ که نه؟
نو مونږ خو چې کاروبار دلته وي که نه، کاروبار خو مونږ دلته کوو، مونږ خپله دلته خوشحاله یو فی الحال. او مونږ وایو چې پاتې شو لا به خیر دلته.
نوید پریشانی خوشته ده ور سره جوړیږي خو مونږ اوس دا خپل ذهن داسې جوړ کړی مونږ چیرته موباسي او دا دی بار بار هم دا خبره کوي چې مثال خبره وباسو نه نه وباسو دا وغه شپک بشه ټین دی کال ټین دی نو اوس مونږ مرد خپل ذهن جوړ کړی دی چې بس نور ورزو پیدا خیره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار شپږ بجې او